امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا ژغ آشنا رادیو دا او تاسو دې سات خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم دور به د جوزا په 24مه وسی، ځکه چې په لومړي پړاو کې د دوو مخکښو کاندیدانو له جملې نه یو کاندید هم 50 جمع یو رایه ونه ګټي. د انتخاباتو کمیسیون پرون اعلان وکړ چې ډاکټر عبدالله 45% او ډاکټر اشرف غنی احمدزی 2% رایه خستی دي. رای ورکوونکي به په دوهم ځلي انتخاباتو کې د دواړو کاندیدانو له جملې نه یو راتلونکي جمهور رئیس په توګه غوره کوي. له بلې خوا ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله دواړو د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه منلې. د ترکیه د کارګرانو یوې غټې اتحادیې پرون د پنجشنبې په ورځ یو عمومي اعتصاب اعلان کړی دی. د اعتصاب په داسې حال کې اعلان شوی دی چې د ډبرو سکرو په یو کان کې د پیش لامله د مړو شمیر 202 بیا ته ورسید. د ترکیه د دولتي سکتور د کارګرانو د اتحادیه فدراسیون چې سلهاو زرو کارګرانو استازیتوب کوي وایي چې هغوی د یو ورځنی اعتصاب په قانونو کې د کارګرانو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره د ناقصو معیارونو پر ضد د احتجاج په توګه کوي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان کله چې له صمیمي ښار نه لیدنه کوله، حاضرینو ته په خپلې وینا کې وویل چې دا ډول پیشي عادي پیشي دي. هغه وویل په قانونو کې دا ډول پیشي یوازې په ترکیه کې نه کیږي، بلکې د امریکا، فرانسې، چین، هند او بلجیم په شمول د نړۍ په ډیرو نورو ملکونو کې هم سوي دي. ډیر خلک پکې تلف سوي دي. زموږ ملک په دې ډګر کې له ډیرو ملکونو نه بهتر دی. د صدر اعظم دغو خبرو خلک په غوسه کړل او د نوموړي پر ضد یې شعارونه ورکړل. د ترکیه حکومتي چارواکي وایي چې د ډبرو سکرو په کان کې د پیش پر مهال په کان کې دننه 200 کسان موجود وو، خو په سمومه کې د امریکا ژغ یو خبریال چې د خلکو سره خبرې کړي وایي تقریبا 1000 کسانو په کان کې کار کاوه. د ترکیه د پارلمان ځینو غړو د دغه پیش په اړه تحقیقات او غوښتنه هم کړې ده. د نړۍ یوولس ملکونو چې د سوری رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي د پنجشنبې په ورځ په لندن کې غونډه کړې. د غونډې برخوال وایي چې د سوریې د بوران لپاره به یو د یو سیاسي حل د لټون کوشش وکړي او هغه خلته به د مرستو رسولو په لارو چارو باندې غور وکړي چې د سوریې په روان کورنۍ جګړې کې ورته زیانونه رسېدلي او بې کوره سوي دي. د برتانیې خارجه وزیر ویلیم هیګ د دغې غونډې کوربه دی. په دغې غونډې کې په اصطلاح د سوریې د دوستانو په نامه ډلې ټول مهم غړي برخه اخلي. د برتانیې خارجه وزارت وایي چې برخوال به په دې اړه بحث وکړي چې څرنګه کولی سي چې د قدرت نه د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد د ګوښه کولو لپاره په نړیواله کچه ډیپلوماټیکي ملاتړ په فوق العاده ډول زیات کړي. کوم نړیوال کوششونه چې تر اوسه پورې په سوریه کې د سولې او د روغې جوړې لپاره سوي ناکام سوي او هیڅ نتیجه نه ده ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون یوې ویاندې سټیفنی پرون وویل چې بان کی مون له دې امله ډیر مایوسه شوی چې تر اوسه پورې د روغې جوړې په لوري هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. د سوریې په باب د لندن په پرونۍ غونډه کې له برتانیا نه علاوه امریکا، فرانسه، مصر، جرمني، ایټالیا، اردن، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات برخه اخلي. د اوکراین موقت جمهور رئیس الکساندر تورشنوف وایي چې د دغه هیواد پوځ د روسیې پلو بلتون غوښتونکو دوه پوځي اډې تباه کړې دي. نوموړي نن د پنجشنبې په ورځ په کیف کې د اوکراین پارلمان ته وویل چې یو پوځي اډه د ختیځ ښارګوټي کراسماتورسک نه د باندې بېګا شپه د اوکراین د پوځ په عملیاتو کې ړنګه سوه او دوهمه پوځي اډه د سلوینسک د ښارګوټي نه د باندې ړنګه سوې ده. د تایلند انتخاباتو کمیسیون پرون د پنجشنبې پر ورځ دغه ملک له موقت حکومت نه وغوښتل چې کوم پارلماني انتخابات چې ټاکل شوي وو چې په جولای کې وسی باید وځنډول شي. نوموړي کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغه کړي چې په بنکاک کې د حکومت پر ضد د یوې احتجاجي مظاهرې په دوران کې د خلکو ترمنځ د لاسي بمونو گزار وسو. دا خبرونه